آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د سرپرست حکومت سیاسي اقتصادي اړیکې په کوم لور روان دي؟ د بلوچستان یالت د چارواکو په وینا انډیپندنت ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې تر دې وروسته به هر ورځ 10,000 افغان کډوال له کرشي د افغانستان خواته اړوي. ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر څه ورو شوی دی، نو اوس پاکستان غواړي چې دا بهیر ګړندی کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې 1,000,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. تر اوسه د تیرو شاوخوا څلورو اونیو په ترڅ کې نږدې 4,00,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي، ځینې یې د پولیسو له ویرې، ځینې یې په زوره له پاکستانه شړل شوي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو ډلو په پاکستان سخت اعتراضونه کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ پر پاکستان غږ وکړ چې له کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې وی څیړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکي مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي. پاکستان دا ډول تورونه ردوي، خو ځینې چارواکي دا مني چې پولیسو په ځینو مواردو کې ممکن له کډوالو د رشوت اخیستو هڅه کړې وي یا یې پیسې اخیستې وي چې له هغوی سره به هم قانوني چلند وشي. پاکستان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته افغان طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې ده. افغان طالبان دا اداره دوي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان دننه د امنیت مسؤلیت د دوی نه دی، د پاکستان مربوط دی او خپله د پاکستان خپل هم کوي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي چارو د مطالعاتو انسټیټیوټ شاوخوا 2 میاشتې مخکې په یو راپور کې څرګنده کړه چې یوازې 6 کال د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله 50% حملې زیات شوي دي. دا لړۍ نور هم پسې په وروستیو کې زیاته شوه چې د نومبر په پیل کې په میاوالي کې پر هوایي ډګر برید وشو او هلته د پاکستان پوځ وویل چې 3 الوتکې په دې برید کې ویجاړې شوي دي. خو داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې 15 الوتکې ویجاړې شوي دي او نتایج شوي راپورونه د 1,50,000 الوتکو د ورانېدو خبر هم کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
رابه شو دی باسته. کله چې په خبرونه کې میلمانه را سره ملګری کېدل هغه به تاسو ته معرفي کوو. عزیز الدین مارچ د سیاسي چارو کتونکو په خبرونه کې را سره وصل شو دی. مارچ په خبرونه ته شرغلی کلمړی ستاسو نظر واخلم د طالبانو او پاکستان روابط په کومه خوا روان دي؟
مننه زه تاسو ته تخنیکي همکاران ته قدرمن اوریدونکو ته زه کوم سلام له سلامات باندې کوم. ګوره دا د طالبانو او د پاکستان تقریبا اړیکې خوصه ملي څنګه اورو، مشکلات ګورو. مثلا وایي د ټي ټي پي اتهام په طالبانو کې، طالبان وایي چې تاسو کراس نو د شواهد مونږ ته وړاندې کوي په هغه وخت کې د کردی ستاسو مونږ اتهام کوي. دا خبرې دي، اما په ټوله کې اړیکې په دې نه دي خرابې او اړیکې په دې نه خرابېږي چې پروژه او پالیسي او پروګرامونه تقریبا یو دي. دا اوس د طالب چارواکو اکثره کورونه په پاکستان کې دي. کوم یو څه ناروغي هم دا اوس پاکستان ته ځي، نه هندوستان ته، یا نه کوم بل هېواد ته. په هغه وخت کې 6 کاله طالبانو جګړه کوله، کورونه په طالبانو پاکستان کې ول، پاکستان یې قومندې کولې، اما همدغه پاکستان ناتو ټوله کې غربي نړۍ هېوادو ته سرکونه په اختیار کې ورکړي وو.
ګوره د ستاسو همدا خبره، البته لکه څرنګه چې څوک خبره کوي چې دا یوه پروژه ده یا نه ده، دا خو داسې شیان دي چې څهالني شوي نه وي، نو څوک به څه پکې ووایي. او که چېرته د اوسېدو خبره وي، د مجاهدینو مشران چې کوم په پاکستان کې اوسېدل او کلونه کلونه یې تیر کړي وو، مثلا برهان الدین رباني د داود خان په وخت باندې پاکستان ته تللی و. عبدالرب رسول سیاف په زندان کې و چې کله له زندانه خلاص شو پاکستان ته پناه یووړه، لیکن دوی چې کله بیا کابل ته راغلل او په د جمهوریت په وخت کې یا رباني استاد رباني طریقه مخکې په افغانستان کې واکمن شو، له پاکستان سره روابط خراب شول، تر دې حده خراب شول چې همدغه استاد رباني بیرته په داسې یو برید کې ووژل شو چې تر اوسه پورې وایي چې په دې کې د پاکستان لاس و. فکر نه کوي چې دغه روابط هم تر ابده نه وي، تر یو وخت وي او بیا خپلې ګټې دي؟
بالکل صحیح ده، سیاست کې ګټې دي، دښمني او دوستي نشته، دا یو اصل ده. اما چیرې که څوک یو پالیسي ولري بهرنۍ د نړۍ او د سیمې یا د ګاونډیانو په هکله، او هغه پالیسۍ غواړي چې پلي کړي، بعضې تکتیکونه استفاده کوي، کله دوستي او کله دښمني کوي. د مجاهدینو په اسلام مجاهدینو، هغه مجاهدین او ټول مفسدین غله وه، مجاهد هغه ملت و. دا رهبران تر اخره پورې وفادار و پاکستان ته، د پاکستان په خوښه کابل لوټې لوټې کړ، ورانې کړ، کسان یې وژل، اردو سیستم تاریخ بنیاد هر څه ګران کړ، دی دا امر پاکستان کړی و. په داخر کې چې کله طالبان د دوم ځل دپاره راغله په 2020 کال کې، ټول رهبران یې بیا لاړه پاکستان ته، له قریشي سره ناست وو همدغه ځای ته، هېڅ وخت ونه ښویدله. قریشي مورته وویل چې نور مستاسو څه نه څه کوی، لاړ سه یې، لاړه ترکیې ته. اما ورته وویل زموږ جایدادونه د هغوی په امر باندې، اوس طالبان د بیت المال په پیسو باندې ناست، د هغوی جایدادونه ساتي چې په بیت المال باندې په غلا جوړ شوي دي، یعنې شریک دي جرم دي. دا یو مسله. بله مسله که موږ اتهام واردو، دا پروژه او دا او دا ده، نو کله چې طالبان په 15 اگست 2020 کال راغله، فیض حمید په کابل کې څه کول چې راغلی و، دغه مسله د طالبان روښانه کړې، د ملت ته ودي وایي دا څه راغلی و.
خیر، دغه د طالبانو د طالبانو کوم اساس نشته را سره چلوغوی سره دا خبره مطرح کو. بل میلمه مو محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد ل جرمنی د واتس اپ لاله را سره ملګری شو. اتمر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور د طالبانو او پاکستان روابط په کوم لور روان دي؟
من نه شوهر صاحب تاسو او جناب معرج صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا چې منافع او ګټې مهمې دي. یعنی موږ ولیدل په دغه 40 کلونو کې پاکستانیانو همیشه د افغانستان په امور کې ډېر برلاس درلودلی، څه پخوا د مجاهدینو وخت او د هغه نه وروسته بیا طالبان او بیا جمهوري نظام کې هم دغه برلاسی د پاکستان او مخصوصا د پاکستان د استخباراتو موجود و. یعنی دینا انکار نشو کولای. بل خبره دا ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې د امریکا یو دوست هیواد پاتې شوی، یعنی د افغانستان د ناخوالو د پیل کېدو نه را په دې خوا تر دغه ننه پورې هم پاکستان امریکایانو سره په یو ستراتیژي کې دی، څه د شورویانو د یرغل په وخت کې، څه د هغه نه وروسته، همیشه افغانستان د پاکستان له خوا نه هم ګواښل شوی، هم ړنګ شوی، هم حکومتونه د پاکستان نه راغلي دي. نو پر ترتیب اوس خبره دا ده چې آیا دغه لوبه چې اوس روانه ده، دا واقعي لوبه ده که دا هم د دې تر شا کوم بل سناریو پروت دی؟ زما باور داسې نه دی چې ګویا طالبان د هغومره چې تمثیل کوي دوی د پاکستانیانو مخالف اوسي، ځکه چې موږ دا وینو اوس هم چې که واقعا پاکستان دې شي ته ملا تړلی چې 1.1 میلیون افغانان او هغسې په بېرحمانه توګه چې حتی تر جنسي تیری پورې دغه راپورونه اوس مطبوعات ته راغلي دي چې دې ته اړ کېږي چې افغانان وباسي، نو دلته د افغانستان او د طالبان د حکومت دریز چیرته دی؟ دوی سفیر لري، دوی قونسل لري، دوی ارتباط لري. د پاکستان نماینده فوق العاده په کابل کې عبدالوس ناست دی، چیرته ده دوی دریز؟ دوی چې وایي موږ 40 هیوادونو ته او ناټو ته امریکا ته ماتې ورکړی، اوس د دغه خپل د قوم خپل د ولس د بېعزتي سیل کوي، او دا ویني چې افغانان څنګه بېعزته کېږي، څنګه
مننه اتمر صاحب. دا خبرې ته به وړاندې بیا هم راشو. د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دی. د دوی هم هرکلی کوم. مومند صاحب، د دغه دوو هیوادونو د روابطو په ارتباط په تجارتي برخه کې کساسو نظر واخلم، روابط په کوم لور درومي او ستونزې ډېرې دي که کمې؟
سلامونه تاسو ته او د میلمنم هستو کې وبخښې میلما محترم میلما محترم ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په تاله دی چې درځي وخت پرې د افغانستان ټول خلک جوړ روغتیاتمن وي او ښه ورځ تېر کړي. دا څه معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان په مابین کې یو ډېر سابقه میخینه تجارت وجود لري، خپل منځي تجارت وجود لري، ترانزیت وجود لري. ولې دا لکه موږ چې زورته ګورو دغه رقم ناخوالې تقریبا د شپېتو کالو را پدې خوا چې پاکستان جوړ شوی دی، خصوصا څلوېښت کاله واخوات چې په افغانستان کې د اوه پنځوس کال څخه بیا دغه ناخوالې همیشه چې سیاستونه خراب شوي دي پر تجارت یې مستقیم تاثیر کړی. د افغانستان او د پاکستان خلکو همیشه کوشش کړی چې دغه ناخوالو ته په خپل تجارت سره د پای ټک ایک شي دي او دغه خپل تجارت یې دروسه پر چیز سره کوم نه دي صرف. اوس موږ ډېر تجارت کوي، له ریسرچ کال هم تقریبا موږ په میلیونو ډالر صادرات پاکستان ته ټول د پاکستان د خاص څخه موږ واردات ترلودل. دغه اوس تقریبا په شمالي کې تقریبا په پلسګونو پاکستانیان دي چې دلته باغونه اجاره کړي دي او د دې ځای اوس موږ خلک دغه اوس هم په پنجاب کې په سند کې هلته د مالټو باغونه اجاره کړی کیږي. زه فکر کوم که حکومت هر څونه کوشش وکړي د پاکستان چې پر دې دغه شان ته د فایټک شي دا هیڅ امکان نه لري. د دې خلکو سره باید یو په یو چوکاټ ته راوړي، لکه دا مرچ ورته ګورو. ولې دا د امکان نه راوتل خبر ده چې د دې خلکو پر پر
والی به تاثیر کوي. مومن صاحب، مومن صاحب،
یو خبره کوم. تاسو به تاسو چې د دوه میاشتو را پدې په تقریبا مصطفی میلیونو ډالر تاوان دا ورسېږي. په کراچۍ کې زموږ مالونه د ترانزیت بیل قانون خلاف، د افتا د قانون خلاف دا ټول بند پاته و. تقریبا پرون یا دوه میاشتې ته وخت موږ هلته ولاړو د وزارت تجارت تر مشرۍ لاندې چې هلته ولاړو، هلته خبري وستولې، اخري وستولې. موږ دې ته د بازي یو څه د سمنګلنګ چې دی د کاچاک څه چې د افغانستان د خپل خضر لودي مرور ټول چې تاسو د ډیورن کرښه ټول سیمه خردار کړي ده په پاسپورتوم سره په زحمت تر سره ولته کاچاک تیر درځي. خو دې هغه د کنات یو کې تقریبا اوس مالونه افغانستان ته انتقال کوي. موږ دا وایو چې په مهاجرینو باندې موږ سخت خپایو چې په داسې وسات وخت کې هغه د هغه وطن څخه بیا په یو خاص مشکل حالات سره دی راوېستل او د ترالل او چا کور ځای پات تو دا وکړ یو ډیر غمیزه.
مومن صاحب، بخښي، اصلي سوال پات شو. مومن صاحب محترم، زما پښتنه دا ول ستاسو په لاندو لسنداره ته وایسي چې دغه اوس د افغانستان او د پاکستان ترمن تجارتي اړیکې یو ټک ته اشاره وکړه چې په میلیونونو ډالر افغان سوداګرو ته زیان اوښته. نور عادی دی او کنه ترنګل دی وضعیت؟
زموږ په مابین کې خپلمنځي تجارت په ډېر عادي شکل سره روان دی. د ترانزیت په باره کې هم ترانزیت هم د پرون راځي له سوې دي او موږ زموږ ترانزیت اوس هغه عادي منوال ته رسیدلی دی. موږ به کوشش وکړو چې په آینده کې پر ترانزیت د هغه وخت پورې به زموږ خلک نه افغان سوداګر د دی پلاو په نورو کلو کې سخت ځمن سي او کوشش وکړو چې په زموږ پر ترانزیت قرارداد پونی دی او بینني تضمین په وجود کې باید پر دې باندې خبري وسی چې نور به سوداګر په دې کې خپل مشوره کوي چې پر دې بندر باندې مالونه راوړي او کنه راوړي. ولې موږ هم تقریبا په دغه یو میاشت کې په دوه میاشت کې ټول مالونه چې پراخ واه هغه بدیل لار ته وشتي دي او ست نور لار څخه استفاده کو.
مننه مومن صاحب. مارج صاحب، د مومن صاحب د خبرې ته په کتو، کله چې تجارتي اړیکې د افغانستان نور خو او تاوري، مثلا ازادي راډیو هم تازه دا خبر لري چې له ایران سره د افغانستان تجارتي روابط په تیرو دوه میاشتو کې ډیر زیات شوی دي، دا په دې دلالت نه کوي چې هلته حالات ترنګلې دي له پاکستان سره؟
ګوره، ما وخت یو اشاره وکړه، پاکستان هیڅ وخت د خپل ژور ستراتیژي پروګرام لري هغه له افغانستان سره دوست کېدای نه شي. هغه هیڅ وخت په افغانستان کې با ثبات یو قوي او امن حکومت نه غواړي. هر حکومت ولاو پاکستان هم جوړ شي، د افغانستان ټول پاکستان او مجاهدین حکومتونه ټول پاکستان جوړ شي، د طالبان پاکستان اخده ولاو کله کې جنن جوړ شي، مارم کله چې ګوري دا قوت پیدا کوي، په پخو دریږي، قوي کیږي، اردو قوي کیږي، بیادی خامخا مداخله وقت
یعنی مارس یعنی دغه اوس څه حالت ده یعنی تاسو اټکل کوي چې پاکستان ځکه فشار وارد کړی دی چې په کابل کې اوس استقرار او ثبات راغلی
تقریبا نو دې ته نه پیلې همیشه غواړي چې افغانستان د خپل کنټرول لاندې ولري خصوصا بال د کمونستان له سقوط را دی خواته دا دی دوه استراتیجی ده چې باید بهرنی سیاست او خپل کنټرول د افغانستان په لاس کې ولري او هر کار چې نړۍ هم کوي به د دوی له طریقې وکړي او لګنه بیا دې کمیشن اخلي تاسو ګورئ د هر وخت د افغانستان پاکستان کوم غونډه او څه کیږي او برنه حق او پلاوی را لیږي افغانستان ته یا د افغانستان او پلاوی غواړي نړۍ ته ښیي چې دلته زه یم او کمیشن بکه دا چې اوس ملاغنی برادر لاړ ایران ته چابهار ته او دوا خان سره خپل ایران سره یو نیم میلیارد قراردادونه لاسلیک کړه ترکمنستان پلاوی راغې دغه سره قراردادونه دا یو ښه اقدام ده دا یو نیک اقدام ده ځکه افغان منګل د تړلتوب نه د پاکستان اخلاصي ولې اتیاز د اخلاصي ګو نور کارنم کدی واقعا تر سره کله کې او معیاري ستاندرد روختون جوړ کی چې نور دې تم خپل چارواکي چې دی پاکستان کې پراته یې په داوی د پاره نو د ملت نه ګناه ده مکتبونه خوندي دي باید پایل کی د څوک مجبور نه چې خوندي د پاره تر د کار او اشتغال زمينه د مساعده کی نور لارې چارو دیم کار واخلي خپل وبد مهار کی داوا د خپل اټک پورې د افغانستان د خاورې او کیاته دا کوم چې امریکا مله پندو سیوادو سره ماته کړ په بسکو په موټرسیکل په سلاو او په توره مې روسانو وهله او په ختسلات مې انګریزانو وهله مره پنجاب ته بیا غیرت نه لرم چې ورته مې
تراته مانه مارس
دا خو دا نه کیږي نو مجبور ماموران یو څه باید دولت هم وکی کچیر واقعا پروژې نه دلته همانګي موجود نه دي دې پردې سات نور خبر نه ای همانه د خپلواک واټ توګه دي چلن وکي بیا پاکستان نشي کوي
اتمر سے محترم پو ورتا وقت کی کچرت د پاکستان حالات و تراشو یعنی د پاکستان لزاوی دی قضیه ته وګورو ما د پروگرام په پیل کې په مقدمه کې هم یو اشاره ورته وکړه د پاکستان د نن چکم د امنیتی چارو انسټیټیوټونه دی او یا د نړیوالو راپورونو په اساس باندې د پاکستان امنیتی وضعیت خراب شوی پرته له شکه مثلا کله چې په پنجاب کې په میاوالی کې د هوایی ډګر باندې حمله کیږي او ځین راپورونه حتی دا هم وایي چې تر ډیر شال وته کوم ممکن پکې خراب شي وي کله چې په بونو کې په پاوز باندې ځانمرګې بریټ کیږي کله چې د کراچۍ امنیتی وضعیت خراب شي نو د پاکستان داخل کې هم وضعیت هغه سینه دی لکه څوک چې فکر کوي په دې شرایطو کې فکر نه کوي چې پاکستان په خپل هم ځین ستونزې لري
زه هم په دې باور یم چې پاکستان اوس خو اول د هغه ستراتیژیک موقعیت ځینې لویدلی کوم چې د امریکا په حضور کې پاکستان درلوده اوس پاکستان امنیتي ستونزو سره مخ دی اقتصادي ستونزو سره مخ دی سیاسي ستونزو سره مخ دی دا د پاکستان داخلي مشکلات دي لیکن پاکستان یو مشکل چې لري اوس خپل استراتیژیک دوستانو سره او د سیمې هیوادونو سره دا دی چې پاکستان تر دې اوسه پورې دوه ګونې لوبې کوي په دې معنا چې امریکایان پاکستان نه غواړي چې تاسې چا سره یې تاسې ما سره یې که تاسې چین سره یې پاکستان د اول دغه موقف واضح کی ځکه چې امریکا خو په چا باندې رحم نه کوي یعنی د امریکا هغه سی او زبرځواک دی چې په نړۍ کې دوی د بحران پسې دي او هر ځای کې دوی کوشش دا کوي چې بحرانونه راوزېږي په هغه کې دوی بیا مداخله وکړي خبر اوس دا دی چې دغه ترهګرې ډلې ناامني چې رامنځته کوي دغه خو د پاکستان د استخباراتو په وسیله جوړ شوي دي دا د دوی په کنټرول کې وو او دی
نو وبخشه دغه ادعا چې توکو کې چې دا د پاکستان په کنټرول کې دی په دې په مقابل کې د پاکستان تجارت یا لالوی سره د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی دی نو کچرته د دوی په زړه کې په پلاس کې وای نو اقتصادي ولې دومره کمزورې کړي
bale ز دلیل تاسو ته وای دلیل دا دی چې پاکستان چینایان سره ډیر نشته سو ام دا اوسم زه ډیر تشویش کیم چې دغه اوس پاکستانیان ولې په دومره بیړه سره افغانان را وستل او لګیا دي په هر نوع هغه غیر انسانی طریقه باندې دغه مخالف دغه تمام نورمونو دغه ماجر وباسي. او زبا باور ده چې دلته لوی لوبی دی، او هغه لوبی د چین د نفوس د زیاتېدو مسله ده. چین په افغانستان کې لګیا دی په سرمایه‌گذاری بوخت دی، چین لګیا دی په پاکستان کې په سرمایه‌داری باندې بوخت دی، سرمایه‌گذاری باندې. چین د ګوادر بندر باندې $80 میلیارد سرمایه‌گذاری کړی، او دغه یو لار یو کمربند تاسی ها گوری چه ده ناامنی و لکابل سقوط سر مواجه ده، او چینایان اوز بده فکر دی چه ده لار نبیخی ده پروژه ندوی صرف نظر کی، او گوری چه ده پو واخان کار کهی و ایران سر ریل پکلی کار کهی، او کوشش دا که چه ده چابهار ده لار نه کوشش دا که چه دوی وشی کوله چه بدیل لار باندې دوی کار کی. او یوازینی علت هم دا دی په پاکستان کې، او زما تشویش دا دی چې کله څومره چې سرمایه‌گذاری د چینایانو په افغانستان کې ډیریږي، په معدنو باندې، په تیلو باندې ډیریږي، همغومره به دې سره ناامنی وي افغانستان ته راشي. او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې دغه استخباراتي ډلې
البته وبخښئ اتمر صاحب، د البته یو خو هغه د افغانانو عمومي تشویش ته، یو ملت چې تقریبا نیمه پیړۍ په جګړو کې تیره کړې وي باید هر وخت او هر لحظه تشویش وکړي. لیکن د چین سرمایه گذاري د افریقا هم په ډیرو داسې هیوادونو کې هم شته چې له غرب سره ډیر نږدې روابط لري. د امنیت په برخه کې به وبخښئ، د اقتصاد په برخه کې به مومن صاحب نظر وختم. مومن صاحب، دغه نور تجارتی لارې له پاکستان پرته په روسیو کې له افغانستان سره ډیر پرانستل شوې دي، ستاسو معلومات؟
تاسو به تر معلومات ده چې د افغانستان سوداګر، د افغانستان کوستکسور همیشه تر کوشش کوي چې هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه خپل تجارت ته پراختیا ورکړي، او د هیڅ اثر په دغه سیاسي بحث کې کار ونه لري، او د هر مملکت مشته یو خاص اهمیت لري. نو لهذا په دې خاطر خو موږ د تجارانو مجبوریت دی چې موږ بل لار انتخاب کړو.
مارچ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که چیرته د مومن صاحب نیمه اشاره دې ته وکړه چې له نورو هیوادونو سره د افغان تاجرانو روابط بهتره شوي دي، که دغه روابط بهتره شي او مخکې اتمر صاحب د پاکستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه او پاکستان تر اقتصادي فشار لاندې وي، بیا هم فکر کوي چې پاکستان به هغه یو اصطلاح چې دی چې خپل ستراتیژیک عمق ته په افغانستان کې ادامه ورکړي؟ مارش صاحب،
ګوره که چېرې موږ وکړی سو د موږ استخبارات وکړی چې دغه د پاکستان لاسپورسي جاسوسان د دوی استخباراتي شبکې گرفتاره کی ګیری کې له منځه یوسي، بیا موږ کولای شو چې هر څه وکړو. پاکستان ته نه احتیاج یو استقلالات به ترلاسه کیږي. هغه د نورو هیوادونو کې استخباراتي کړۍ او جو لاسپوڅي راګیر شي، په دې معنا چې نور په افغانستان کې عام نو هر څه شته، نو له منځه ځي د دوی لاسوامې. دوی مستقیم لهکر نه راوړي، دوی مستقیم نه ځکه له مطبوعاتو نه مداخله وړي، دوی د خپل لاسپوڅي لاس نه هر څه کوي. دا ټي ټي پین چې راځي دوی ورته راولي، کمی خو اذران تار دلته وایي چې اردو لرم، اتم لرم، دا لرم، څنګه راپرېږدي چې راځي؟ بېرته درځي ولې مهارولی نه شي؟ نبی الله مجاهد سمه خبر کوي چا وایي ورته خپل کورنۍ مسله دې حل کړه. مارن دوی چې راځي پخوا هم انتحاریانو د بعض شیان کېدل، هم دوی شبکو دننه کار کوو، خو موږ واورېدل چې د فلاني په موټر کې بارود، کور کې بارود ګرځو، فلاني په موټر کې واسکټ ګرځو، فلانی فلانی داسې و چې نومونه اوس بنده خپله بابا جان وکړه څوک څوک دا خو په ارتباطات باندې کې اوس هم چې ته اوس بدیل لارو باندې کار کوې، تا پرېږدي که نه پرېږدا اوس غټه باندې خبر ده، دلته مشکلات جوړي.
همدغه برخه کې مارش صاحب محترم، همدغه برخه کې به د مومن صاحب له دوی واورو، بدیل لارې عملا پیل شوي دي او ممکنه دي چې پراخې شي؟
بدیل لار د هغه وخت څخه پیل شولې، تقریبا څو وخت دوه میاشتې مخه موږ په پاکستان زموږ لار را بند کړه، موږ پر بدیل لارو کار کوي. د مخه هم داسې نه و، یعنی په دا څو کاله کې هم زموږ ترانزیت د پاکستان څخه تقریبا 50% کم سوې، دراویا 50% پر کم سوې، هغه دې 50% پنې راځي، هغه هم د دغه بندیش پر اساس دوه میاشتې مخه چې لار بند شولې، ټول خلکو که کنټینران پر لارې و هغه واړو، هغه په دې وجه چې موږ نسو کولای چې دوه ځای محصول واکو، د پاکستان د ټکس مطابق موږ سم محصول اخیستل کېدی، 10% ګرنټی را اخیستل کېدل، ټول یعنی دومره مشکلات جوړ شول چې افغان سوداګر نور مجبور سول چې نور لاري انتخاب کړي. زموږ د پاره نور لاري اوس موږ د شابهار د لاري څخه، د حیرتانو د لاري څخه، د کینی د لاري څخه، د شیرخان بندر د لاري څخه، د اسلام کلا څخه، د تورغونډي څخه، د نیمروز د لاري څخه، د ملک څخه، د دې ټولو څخه زموږ واردات نارمل افغانستان ته شروع دي. ولی موږ نه غواړو چې په سیمه کې یو خپل داسې تجارتي پاتر د لاس ورکو چې اغلته موږ تقریبا په کال کې په 100 میلیونه ډالر موږ صادرات لرو. هلته تاسو ګوري زموږ او د پاکستان موسم سره یو شی دی، سره یو شی نه دی. ته وخت چې دلته میوه پخیږي هلته نه وي پخانو، موږ هلته زموږ لپاره ډیر ښه بازار دی. ولی دغه بازار یوازې موږ ته تاوان نه کوي، دا تاوان دوه طرفه دی. پاکستان هم د دې ډیر تاوان، د دې ډیر تاوان. دغه اوس په پاکستان کې تقریبا دغه د سرحد پر خلکو باندې تقریبا موږ د ورځې د زورو صدر 200 موټر زموږ د افات خراب تلل. د دې خلکو روزګار درېدلې دي. د اوس د پرلت چې په دغه کې شروع دي، په چمن کې شروع دي، دا نه کې نه دي شروع، دا نه کې نه دي شروع. په دا خلک د بیکاری د وجه سره د دې خلکو دغه کارو چې به موټر تخلیه کوي، یا به موټر صفه کوي، یا به د موټر پنچرینی ول، دا د دې خلکو کاروبار دلته د خوران غریب خلک دغه لغړې اتحاد چورتوي. دا په اصل کې یو ډیر ورکر ټیم دی چې د چډیر خدمات یې راکړي خلکو ته. نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې نورې لارې به هم وي. ولې په سیمه کې دغه سي اقتصادي نا انډول اقتصادي په اصطلاح مشکلات رامنځته کیږي، ضرر عام خلکو ته ډیر رسیږي. ولې زموږ لار نه بندیږي؟ موږ تقریبا دغه اوس موږ تاسو ویل چې د واخان کوریدور، د واخان کوریدور په خپل د افغان سوداګرو پیشنهاد دی، د شمال سوداګرو، د جنوب سوداګرو ټول په دې باندې پیشنهاد کوي. موږ د
مومن صاحب د واخان په برخه کې
دا یو خبره،
بله
یو خبره کوم، د افغان په صفت یو خبره کوم. موږ نو څه کولای په سیمه کې چې پلانکی دا پر سواخو بعضی دوستان دي فانه را څه خبرې په ډیر احترام سره چې په خارج کې ناس وي، او دا موږ ته وایي چې د پلانکی ملک دا پر سواخ هغه پر سواخ نو خدای دې راشي دلته چې ما سره تجارت هم شروع کی په دا کور کې یو ځای سره کښې بیا چا څه کار کوي. زه پر دغه حکومت باندې یقین درته وایم، دا یو خبره ده. زموږ اعتبار او اعتقاد په دې باندې ستاسو خبرې چې موږ ناسو موږ سړي د دې چې و هر چاته په صغره جواب ورکړي، او د افغانستان د مستقل بودن بیرغ په ټوله دنیا کې پورته کړی. ولی یو خبره کوم، په جنگ باندې په مشکلاتو باندې څنګه جوړیږي؟ راځي چې موږ تصویر وکړو، موږ څنګه خپل د ستا فرصتو څخه استفاده وکړو، د خپل ستا فرصتو څخه استفاده وکړو. موږ د هر دغه استاد سګوري په افغانستان کې په دغه دوه میچ کې چلار بند شوی دی، یا څه مشکلات راغلي، خلګو ډیر شیشه په خانی جوړ کړی دي. خلګو ډیر دغه پرون زورلم د سیروم سازي په فابریکا کې، یعنی تو غوړي د سیروم سازي په فابریکا ده، څلور پنځه فابریکې چې ټول افغانستان اوس مکمل دي دي سپورټ دي. یعنی دا هغه کارونه چې په دغه کال کې پرمختګ پر اکل دي.
محمد صاحب ته راشو، محمد صاحب محترم امدی ته راشو. ما مخکې تر دې استاسو تر وی خبري پورې دا خبره کوله چې پرلت چمن ته تاسو اشاره وکړه، دی چمن پرلت ده د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل کشپاش مې سنور دغه تجارتي روابط په سپین بولدک کې روان نوي، او د ویزه شرط پاکستان عملی کړي. د د په وینا د چمن ټول شار به خلکو تش سي، ځکه چې نور اواید نه لري. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي پسپوکي پروگرام له ازادي رادیو اوري. د کابل او اسلام آباد پر سیاسي اقتصادي اړیکو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانې دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند، د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي او پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. که د بحث دغه ټکی تراشم، د چین سره د روابطو اوس تر اوسه پورې ورته ګورو، له چین سره روابط د بهبود په حالت کې دي. خو مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړه او معارج صاحب هم. اتمر صاحب، که دغه روابط په همدغه شکل باندې دوام ولري، خو په ورته وخت کې له پاکستانه که چین د سې احساسو کې چلته نا امنی ده او ګډوډي ده، فکر نه کوي چې د افغانستان لاري ممکن د کوریدور جوړ کړي واخان او لدې لاري روابط بهتر شي؟ اتمر صاحب.
بله، زما هدف دا دی چې وایم، اول دا چې دغه لوی رقابتونه دی، یعنی د نړۍ په سطح د لوی قدرتونو رقابتونه دی د زبرځواکونو. یعنی هغوی اوس په دې مرحله کې چین ته مشکلات جوړوي چې دوی د افغانستان منابع یوازې په انحصاري توګه خپل په لاس کې ولري. د بل خوانه تاسې مخکې ورته اشاره وکړه، چین یو اقتصادي غول دی او چین خپل منافع، خپل اقتصادي منفعت د هر هیواد نه پورته ګڼي. د چین سرمایه گذاري تاسې په سریلانکا کې ولیده چې سریلانکا یې بیخي کولاپس که او اقتصاد ورته خراب که، او همدغسې بیا دوی قراردادونه دغه بندرونو باندې چې دوی سرمایه گذاري کړی دوی بیا تر خپل ولکې لاندې راولي. په کانګو کې چین همدغه کار وکړ، په نایجیر کې چین همدغه کار وکړ. موږ داسې وایو چې د افغانستان طبیعي منابع زمونږ ملي منابع دي او دا د ټولو افغانانو حق دی. دا داسې چورو لیلام ته مه پرېږدئ چې هر غول اقتصادي هیواد راسي تاسې نه په دې بانه چې زه دلته سرمایه ګذاري کوم. اول خو دغه سرمایه ګذاری ډېر دغه د تخنیک له نظره، د تخصص له نظره دغسې قراردادونه ورکول دا ډیر ناسم کار دی. دا تاریخي مسؤلیت لري.
دا خو بیا بل اړخ سو، دا خو بیا بل اړخ سو، ځکه چې نه له پروژې خبر یو، نه له قرارداد خبر یو، او نه له عوایدو خبر یو تر اوسه پورې. کنه
یقینا بله، ګوره قراردادونه شوي دي، د حاجي ګاک شوی، د مس عینک شوی، د تیلو شوی. دغه ټول قراردادونه د چین لګیا دی چې ورو ورو دغه قراردادونه ځان ته اخلي. چین چې دغه واخان، ولې دا شل کلونو کې، دا دېرش کلونو کې واخان سرک نه جوړو. اوس چې دغه واخان سرک جوړوي په دې معنا دی چې چین غواړي چې دغه لاره تقویه کړي، د واخان او دغه پټلۍ د ترمز نه، یا په اصطلاح د حیرتان نه هرات او همدغسې ایران ته او همدغسې د حیرتان نه دغه د ریلو پټلۍ وغځوي دوی.
اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د مومن صاحب نظر واخلو. مومن صاحب، د واخان د کوریدور په برخه کې څه پرمختګ شوی؟
ګوري دا یو خبره شو، هر شی باید په هر څه زه خود در اوسه پر ځای په افغانستان کې د اوس سرګرم موږ د افغانستان د حکومت څخه د بدخشان تجارانو، د شمال ټولو تجارانو، زموږ عام د خصوصي کور دا و چې موږ څنګه وکولای شو. موږ هم دا غوښتنه وکړه، موږ غواړو د نړۍ د یو ګډ اقتصاد تر مستقیمن خپل گزاره وکړو. زه تاسې په دې خبره، زموږ پر 60,000 کیلو جنغوزی باندې چې په تیاره کې آستو $5,000 موږ کرایه ورکو، یو کیلو په $3 په تیاره کې وړو. آیا دا دغه $5,000 در پای پرې یوسو؟ زموږ دیم د افغانستان خصوصي سکتور خپل ریسرچ لري، خپل مطالعه لري. دا موږ د حکومت څخه واسو کې در دعوت پر خونه چنه ویل زده سړک جوړو کې څوک سند لري ودی وای هیڅ نه ویل. دا به د افغانستان حکومت خپل جوړ مرور ته پیشاب کې موږ تاسو ټول پلازا درکو دا سړک به جوړو. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت دا سړک جوړ کړي، د افغانستان خلک دا سړک جوړ کړي. لکه اوس چې موږ پر نورو لوی لارو باندې د افغانستان د وزارت پایدامي سره دیمو کسلته باید ټول پلازا جوړ شي، لکه په ټوله دنیا کې موږ باید سړکان جوړ کړو او د سړکانو څخه باید مرسته. تاسو اوس ګوري قانونیت په دغه ډول دی، درې ټنه مال نشي کېدلی چې څوک یې بالا بود راوړي په خپل موټر کې واچي، نه څوک سړک خرابولی شي. یو خبر ته کوم، ولی دغه کوریدور زموږ لپاره اسانتیا ده چې موږ یو مستقیمه لار پیدا کوو. او موږ مستقیم موږ کولای شو چې د کابل څخه در واخانه پر تقریبا 100 کیلومتر لار ده. بیا د واخان د بندر څخه د چین هر منطقې ته وړي، کته شانګهای ته ځي، کته بیجینګ ته ځي، دا 200 څخه در $1,200 پر پټشن کې د یو کانټینر قیمت دی. زه خو حساب ورته کوم، زه داسې نه کوم چې زه د یو ملک سره خرابې اړیکې غواړم. زه غواړم چې په دا منطقه کې د ټولو کزما منطقوي همکاران دي، کمنطوي هم منطقوي هم سایګان دي. موږ در دا اوسه پورې ګورم زموږ ترانزیت ته څونه تاوان رسیږي. موږ در دا اوسه پورې هغه بل ملي اصول موږ در دا اوسه پورې پیشنهاد نه دي کړی حکومت ته چې د پلانکي دولت ترانزیت وربند کړي، په دې خاطر چې موږ په دې پیژو موږ نه غواړو چې خپل د ملت ګټه ولې موږ ته نورې لارې همسته، ولې نه غواړو چې د ملت خپل ګټه هغه څو خلک چې په دبل په ترانزیت د اوس د اسیا امارات څخه ترانزیت روان دي پاکستان ته. شاید بل جور چې د ترانس پروژه د چاغم یو د ریل خپل چې د پاکستان سرمشت پر هغه باندې د خبرې روان دي. یعنی دا غو پروژه د افغانستان په کټه پروژه جوړي د چین سره زموږ ارتباطات ډیر مهم دي. موږ پر یو کنټینر باندې تقریبا $2,000 راځي چې پر واردات کو یا $5,000 مصرفيږي په بعض وخت کې $10,000 مصرفيږي. موږ غواړو چې قیمتونه راکم کو او دغه د افغانستان لار دا کچیر مرد و خان سر اومش لوز مرد تا افغانستان پا اقتصاد که مهم رو لبرده دا جناب اتمر تا بیوی خبر تا اشاره کن چه پا دی که بخام خواه پر بعضی مملکتو پا بده لگیجی پر بعضی بشه لگیجی دا بعض با پا دی که منافی دا بعض با پا دی که منافی ولی زمج مقصد داغه بی چه افغانستان یا ملک دی پا خوشکا پری ترالی هیواد دی نسی کوالی چه دا نور دو بوت خیست با دا که سبب دا ایران سرم کاندکترین سیاسی را لاغه با مزمان سر داشم که بل توکن زباید سو اپشنون اولارم که اپشنون اولارم زنسم کولای چه پل تجارب پی دامه ورکم دا غو سمود گور پا نیگتیب لیس که دا پلانت مشینریز موش سمود دا پلانت مشینری دا اوز پا کراچی که ولاره دا پا دریس اوش پیتو کانتینورو که چه بنده دا ایا دا کم کانون خواهدی پا کم کانون کستا دا بلمیزی ترانزیت پا کانون کستا او کدا افغانستان پاکستان دغه افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت کیسته ده د هغه شان دي چې موږ ته د مشکل سره مخامخ یو موږ غواړو چې دغه اوس زموږ حالت یا ټول یا خبر دي موږ غواړو چې خپل ځان د هغه مشکلات چې موږ ته نور مملکتونه پیښي مجبورې ځان ته وکړو مجبورې موږ بل اپشن ولرو بل لار ولرو دغه اوس په خوا وړه ټول توله د پاکستان څخه راتلله وو سوله د قزاقستان څخه راځي دا وو کاله تکاله د مخه پر دی باندې کار وسو تجارتان سره ځای شو د قزاقستان څخه ټوله وړه راوړي د لارو تخلاص وسو اوس موږ ټوله فرکی مواد د شمال څخه د شمال څخه کمنو د حیرتان بندر د لار څخه
ماننه مومن صاحب
خبره می پدی کده هر شی زموږ په دوستانو څخه یو خاص ځل راوت پر خوځنه په خبرت چین وعده کړی چې
جوړوم نه آزادۍ راډوم د سراپور نه لري آزادۍ راډو د سراپور نه لري چې چین ژمنه کړی
تلويش کیلومتر موږ دای سړک لرو چې هغه نه کې سبب لور دي چې هغه هم چې موږ ته وزارت فائدہ مې د انجنیرانو سره خبرې کړې دي وای دونه مشکل نه ده هغه ماشينري په افغانستان کې وجود لري چې هغه سړک په جوړ شي مشکلات دونه نشته او زه فکر کوم چې کلاس درځنی پر کېږي زه په خبره کوم د افغانستان د خلک نه دي نه چا ورته ویل دي ولله قسم به سخت به قسم تاسو ونه چې د هر مشکل سره یو فرصت جوړي یعنی افغانان داس خلک نه دي دغه وسم ګوري بانکونه ټول باندې انتقالات څنګه کیږي 8 میلیارډ واردات لري د شان څنګه راول کیږي مشکلات دي د یو پیچې چې دغه مشکلات سره چې مبارزه ونه کې انکی ریتم خان لري چې بس مو ترزم ټول محترم مشران چې ما طرفه بحث کړي
بل د مومن صاحب ټلیفون رابطه برته قطع شوله مارج صاحب تاسو ته راشو مارج صاحب سیاسي اړخ ته کوي راشو کچیرته دغه سله چین سره اتمر صاحب د چین پنګونو ته اندیشنه لري لیکن په ورته وخت کې که مختلف هیوادونه پنګونه وکړي په افغانستان کې یو توازن نه ایجادوي
دوه خبرې مومن صاحب وکړلې یوه دا ویلې چې منګ د څه کو ما زده څه کوم او دا څه کوم او د اخر ته له بهر نه غږیږي یعنی دا یو انتقام نه وکړ چې انداز سو دی جناب ته څه وکړي دا وطن دې تازه ته وارسې راي څه جوړې
خیر یو بل ته بچ نه وای و مارج
نه یو د قدد افونه وکړ په مونږ کړه که څه وای چې بهر کې کیناسته لاغه افغان د خو تاسو مشرن کوشلاخ کیو که اوس افغانستان ته راغو افغان ته پرم په کوشلاخ کیو که هغه نه افغان نه و و تاسو که چې تاسو مری نارسي به تراسي خپل وطن باندې خپل هغه باندې حق لري خبرې وکي کوم چارواکه په زور یا پاره ډول څرغلای کوم غلطی ته کې هغه ته نیوکه کوي یا اسلام به ستا کې یا ورکی دا یو خبره بل خبره د بدیل لارې مسله و چې بدیل لارې اوس بدیل لارې مخکې جوړ شوی وي هغه وخت ته ترن افغانستان ته راغی د اورګاډي د ترکمنستان سره او له شمالي گاونډو سره مستقیم من اړیکه جوړه سولې اړیکه په خپ غواځوي چې بهر ته کوشش وسه ایران بهترین مارکیټ او بهترین دوستم کېدلای شي په تجارتي لحاظ باندې کمنګ پاکستان مشکلات ولرو دا باید نو کوشش اتمن په پاکستان د توجه ورکو په اورډر ولنه اورډر اب هوا تاسو غره د نور جون دغه به تر ده لهین ترم د چار بهر هم سره کې خطو کې ولري قیمت نک نغور نه زیاتی وغوی ته تکلیف د قیمت جوړیږي چې صادرات موږ ته لیږو ایران لپاره افغانستان خه مارکیټ دا د توګه د پراسو بل خبر د چین دی واخان کله چې سفیر اول اگست په درېم ورځ باندې خپل چارواکو خبرونه متو وګورئ چارواکو اعلان وکړ چې په خبرو کې سفیر زمره وکړ چې د واخان یا برېخم په لاره جوړول کې افغانستان سره کومک کوم. دا خبر ما په خپل غوږو واورېده. کله چې غنی برادر په ایران کې و د ایرانی چارواکو سره دا خبر وسوله چې په ایا د جوړولو د سړک دی واخان کې تا سره مرسته کوم، هلته د تاجکستان پورې د اورګاډي همکاري هم ایران غوښتله. یعنی دا خبرې یادې سوي دي، مطرح سوي دي او په دې باندې پلانونه روان دي. صحیح ده چې د چین ته موږ ضرورت لرو، خدای دې راولي، روس دې هم خدای راولي، هر هېواد ته راځي، اقتصادي اړیکې جوړوي، توکې راوړي راواردوي، صادرېږي، هر څه چې کېږي دا د افغانستان په ګټه ده. راک راواکړه د افغانستان په ګټه ده، تعامل په هېوادو سره د افغانستان په ګټه،
مننه مارش صاحب،
تجارتي سیاسي هر ډول اړیکې جوړېږي دا د افغانستان په ګټه ده. دا تنا دې ته نو یو خبر اخیر وروستۍ خبره کوم، کله چې یاد دې مسایلو کېږي د طالب چارواکو نه څوک شاید په مسؤلیت خبرې کوي، دې نه پوښتنه کوي تاسو ستراتیژي اقتصادي څه شی ده، پالیسي دې جوړه کړې که نه ده جوړه کړې، پالیسي واقعا لرې د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ په اکله، نه تناس په پالیسي سیاسي یادومه، اقتصادي څه پروګرام څه برنامه لرې، دا برنامه د بالغ بیا موږ اعتبار پرې کولی شو مهرباني.
مننه مارج صاحب. اتمر صاحب د خبرونې تقریبا یو څو دقیقې پاتې دي، یو لس دولس دقیقې که دا بحث سر راغون کو په مجموع کې د تر اوسه پورې چې د بحث ته ګورو، غیر له هغو تشویشونو چې طبیعي خبره هم ده چې افغانان باید په مختلفو مواردو کې تشویشونه ولري، لیکن هغه شیان چې عملا دغه اوس روان دي او په دې سیمه کې ورته د حالاتو شاهدان یو، د افغانستان او د پاکستان روابط ستاسو په باره ستاسو په نظر په کوم لوري روان دي؟ که چیرته په خراب خوا روان وي څنګه کېدای شي چې بهتره شي؟
مننه شبر صاحب، صرف غواړم چې دغه د واخان یو سړک باندې هغه باندې یو لنډ تبصره وکړم. زموږ هدف دا نه دی چې منګا د دغه سرحد مخالف یو، دا سرحد د دوړو هیوادونو د پاره ډیر حیاتی دی، دا ځکه حیاتی دی چې افغانستان د نورو د احتیاجونو نه خلاصوي، او دا زموږ د پاره د شیرازه یو نشانی دی. زما تشویش دا و چې منګا دغه اقتصادي غول، یا چې چین اغسی او اقتصادی خود ده، دوم رخ لاس ور نکو چاگوی ده زمان پا طبی منابه واندم چاپا او که، زمان پا تجارت دیم که، زمان پا ترانزیت دیم که، دا من تا پاینده که مشکلات را پیدا که، لکه چه سریلانکا اغسی مشکل سر مواجه شو، لکه چه نایجیریا شو، لکه چه کانگو شو، لکه چه پا افریقایی هوادونو که دغه دیده مثالونه دیر زیاد دی. او زنه وارم چه دلتا دا خبری حکم یا خبری
چین پا تاجکستان کم دیر سرمایه گذاری کرده و ور تا اندشنی زینو ترگنده کرده. رابر سوال تا لطفا راشه.
سوال ترازم تاسه بعد دغه زبا خبر ریکارد و ساته طالبان هیڅ کله دا قوس کې نیسم، هیڅ کله د پاکستان مخالف کېدای نشي او نه به وشي. زه دې نه ډارېږم چې دغه جنګونه، شفاهي جنګونه چې دوی لګیا دي، د چا خبره جنګ زرګري ده، زه دې نه ډارېږم چې دا یو بله لویه دسیسه د افغانانو دپاره نه وي. کاشکې زمان دغه طالب چارواکي دومره وطن پرسته او ملي ګراشي چې دوی واقعا دوی د پاکستان د نظامیانو برخلاف او د پاکستان دغه ناولي ستراتیژي برخلاف ودرېږي، ټول افغان ولس د دوی تر شا به ولاړي، او کنه دا بیا یو بل یو بل چل د مداری. او لکه چې موږ د دې شاهدان ګورې، د نجیب حکومت د همدغه پاکستان د لابیګری له طریقه چې روسان سره وکړنګ شو د نن د نجیب په نظام کې دوی کسان استخبارات وګمارل. همدغه سي د مجاهدین حکومت دوی د طالبان په وسیله رنګ او دغه موږ ګورو چې نصیر الله بابر د پاکستان د کویټې نه وخځې د خپل کاروان سره او ترکمنستان ته لاړ او همدغه سي د طالبان د حکومت د نسکیورودو
تشویشونه خو په ځای دي او د پاکستان په باره کې مخکې هم خبرې وکړې چې کله چې شوروي اتحاد دلته وو پاکستان په نړۍ کې یو دریز درلود. اوس چې شوروي اتحاد دلته نشته هماغه جغرافیایي موقعیت هماغه دریز نه ورکوي پاکستان ته چې غرب په پاکستان باندې اتکا وکړي. یعنی البته تغییرات هم راغلی په نړۍ کې دي کوم شک نشته.
یقینا دا خو یو واضح خبره ده او افغانستان د دغه تغییرات یو لوی سترنج دی. زما هدف دا دی زمو سیاسیون د باید په دغه خبره باندې سر خلاص کړي. هیڅوک د دوی داسې نه دی چې څوک منګ افغانان که په داخل کې که په خارج کې دا خبره چې څوک کوي چې خارجان تاسو قسم کې تاسو خپل هم شبر صاحب خارج کې هستی تاسو کومه ورځ داسې شوی چې تاسو خپل وطن هېر کړی تاسو
نه ده خدا اوس هم وطن د وطن داسې ځای کار کوو چې سرکار مو له وطن سره دی
کنه طبیعي خبره ده. دا معنا نه لري چې څوک اروپا کې د امریکا کې د هغه وطن نه لاړ که هغه سي خو د ټولو نه ډېر طالبان شل کاله په پاکستان کې وو د هغه نه مخکې مجاهدین څوارلس کاله په پاکستان.
نه نه دا خبره نه دا خبره سمه نه ده
او دغه نور چې اوس په خارج کې دي او دوی تخصصي مسلکي روشن فکر تعلیمي هسته کسان دي دوی بیا دغه علاقه نه لري.
مانه نه اتمر صاحب د خبرونې په وروستیو کې به د مومن صاحب نظر هم واخلم بیا به معارج صاحب ته ورشم. مومن صاحب که دا بحث راغون کو د په اقتصادي برخه کې بل تاسو پوښتنه وکم سي د افغانستان اقتصادي وضعیت او دغه تجارت ستاسو په باور په کومه خوا روان ده؟ تاسو ته خوشبینه یاست؟
دوه درې شان چې موږ وایو ګوري دا زه د معارج صاحب پر ما باندې انتقاد وکړي یو خو
په انتقادونو پسې نه ګرځو حوصله وکړو
حوصله کوم. زما د خبرې انتباه داسې و چې موږ چې دلته ناست شو نور د جنگ څخه خلاص شوي یو نه کېږي چې د بل ملک سره موږ بیا جنگ کو چې پلانکې ته جواب ورکړو. پلانکې ته موږ باید د یو تدبیر سره کار وکړو. همیشه موږ باید ټول کار په موږ تجاران په هر شي کې موږ ته تاوان رسېږي. موږ د غوس د سیاست ښکار په $1 موږ د غوس په کراچۍ کې تاوان کوي. د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت څو چاند لري امنیت ته کرپشن نشته د کوکنارو کرکیل نشته خلک دادي هر ورځ د فارم تقریبا زموږ او تاک تجارت زي انتخابي د کارکونکو هم د تجارانو د جملې څخه فارم موږ دفتر تقریبا یو امریکایی یو چینایي یو ویتنامي چې دروست ورو ګټ شرکت ترلودي راغلی وو او دلته غوښتل چې د سولر په فابریکا کې یو ډیره غټه عظیمه فابریکا جوړه کړي. آیا دا تاوان دي چې په افغانستان کې جوړه شي دا فابریکا؟ موږ په داسې وایو د سریلانکا خبره جناب اتمر چې سریلانکا یو سودي نظام درلودي افغانستان هیڅ کله د موږ چې اوس ګورو د سود سره کمې د چا سره معامله نه ده کړې. د سود د سودي نظام معامله نه ده کړې د چا سره چې ټول شان ور تسلیم کړي او دونه ګټه راکړي یا دونه به زه ګټه تاپر کړم. افغانستان د یو ملي د یو مشارکت له مخې څخه یا افغانان پښک شریک د سمیتو د جبل سراج په فابریکه کې یو قطري شرکت یو افغاني شرکت سره شریکان دي سره مې ګزاري کړل. د سور په فابریکه کې هم تقریبا څلور تن تقریبا ډیر لس کسه افغانان سره شریکان دي د افغاني لوس په نامه باندې پاغې سره شریکان دي خپل کار پر مخ دی. یعنی دا څه نه دی چې دلته بنو دا څه نه چې ما خو دغه د کاشکري د کیلو د پرونچې جناب محترم جمله صاحب وره بیا غي یفتاکه یی د تیلو وسد دی په قرارداد کې تومره سخت قرارداد ته وری چې د افغانستان په تاریخ کې به سخت قرارداد نه وسی. افغانستان دا څه نه دی پلان خسته که زه ټول دوستانو ته احترام لرم ماریج صاحب ته اتمر ته ټول دوستانو ته چې دی په دې کې موږ ته نیک نظر کوي خو موږ به یو څه دا تلر چې موږ ګیله کړی چې موږ خو تاسو مرافي لته موږ سره همکاري وکړي موږ سره انلاین همکاري وکړي بل وکړي موږ ته نظریات کوي چې تاسو نیکو نظریات څخه موږ مستفید شو. موږ د افغانستان خلک زب د شل کال نه په افغانستان کې وو د تلويش کال د دې خپل ځکولې زه فکر کوم د افغاني صوبا تاسو ویني مساجرات کې د پام ور بدلون راغلی دی. دوه کال درمخه د افغانستان صادرات 200 میلیون ډالر او تاسو کال یوش د 2 بلین ډالر دی 2 میلیارډ ډالر دی. هوایی کوریډور فعال دی د ټولې دنیا سره تقریبا جلغوزي دی. ولی ضرورت هم دادی چې د هر ملک سره د ټولو ملکونو سره د افغانستان اقتصادي سیاست او څنګه کوي د ټولو ملکونو سره اقتصادي اړیکه افغانستان ته په مقابل
ماننه مومن صاحب
اقتصادي اړیکو په احترام باندې غواړم
ماننه ماننه په روسیو کې به د مارچ سم نظر واخلم مارچ سم که تاسو نظر واخلم چې حالات تاسو په باور په کومه خوا روان دي که په خرابه خوا روان دي لکه څنګه چې موتروسه په باس کې را سره برخه واخسته د بهتري له خاطر سره وړاندې سلره
مانه نه ګور یو خبره زو کله د څه تفاهم مې سره نسی داس مطلب د موږ خبرو دانه چې پاکستان مطلق کان دروازې او ثروت رندره کوي د موږ هدف دا ده چې پالیسی اقتصادي پالیسی سیاسي پرې دی اقتصادي پالیسی تاسو جوړ کړئ چې دغه ګټه خپل ګټه پکې تامین دا څار واره تاجران چې وی چې د منګه ما وا د ټوکې ګندا کړل خراب کړ کانټینر بند سول دا سولاغه او دغه لارې روانې د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا نه مرکزی آسیا ته ځي دا خو بیا طرفه سو کنه ته یو قرارداد او پالیسی پروګرام د سره جوړ کړي ته تاوان ونه کې کته بیا تاوان هم کې بیا روانه چې نه ولا ما د ما دوست استامي واده ونې دې د او داد او داد دا خو بیا نه منل کې نن ځکه بیا نو کبه چیرې نشه کوي د راځه تهدید سیاست نه کار واخله بدیل الله تعالی خپل پاکستان ته تهجی راځي تر څو را سره ده زه تاوان کوم کوغم تاوان بیا کوي کله بدیل الله تعالی سره نو دا مسلې د پاره بسره ډیر پام او توجه دې دې مسلې ته وکړي دې هغه مسلې دې اقتصادي چارو کې نور دادا چې منګه خېلار ته نه وروه ځکه منګه لا تر اوسه پورې دقیق او کابینت مسؤل نه لرو د منګ وزیر د مالی وزیر تجارت دا غیر مسول کسان چوکیداران دي دا کدي سرپرست نسی کولای مطابق قانون د کار استخدام مامورین چې نړیوال قراردادونه لاسلیک
کړي یعنی پیشنهاد داد چې کابینه باید سم شي متخصص شي دا یو بل پیشنهاد څه دی
بابا قانون باید جوړ کړي تاسو اساسي قانون ټول دنیا مسلمانانو ته شریک قانون سره کوي هغه تاسو ته و چې ناراضي تاسو پر قران باندې خبرې نه کوي ته وصول جو قانون جو کثرت قانون په بنړا کې تنړیو سوداګری تجارتی او نور تړن لاسلیک دا کار ثانه د کریبل خبره اسی هم دغه د مسلکی کسانو ده د دې مسلکی کسانو وې د درته وای چې وای هغه خو مفسدین دي وو راغله مفسدین او غاصبین ملت متنفر سوې ته نالت کړی دي موږ هم نالت وو هغه مره کغه راولي خو دته چې سره غره تیار وو اغه څوک نه مني د تا پاک د سلی سم کسان دي په بهر کې په دننه ټول دی او د څه خونه کې چرآزي ته وسرور ته جوړ کړه قاعده او ته جوړه
مننه مارش صاحب بس وخت مننه نور وخت اجازه نه راکوي مارش صاحب مننه چې په باس کې مبرخره سره وخته اتمر صاحب له تاسو هم منندو یم او مومن صاحب له تاسو څخه هم زحمت شبرله او ریدونکو اجازه اخلم او له تاسو هم